السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو پروګرام نه له هم دې ځای پیلېږي په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او چې انډونیزیا په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د وی غونډې قربتو بوکړي په سوریا کې د روسي د یوې ترانسپورټي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. دا مهمې موضوعګانې دي، نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په انډونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي په شمول 12 وسلوال وژلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. پوره خبرونه په انډونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل د جاکارتا په غونډه کې به چې د انډونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او انډونیزیا څخه شاوخوا 50 تنه دینی عالمان ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به په افغانستان کې روانه جګړه له دینی لحاظ وڅېړل شي.
چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوی جګړه ده، یوه ناروا جګړه ده. دغه له اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې علماو ترمنځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث وکړو.
د دې کانفرنس په درشل کې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي دوی هیله مندي چې د دینی عالمانو د کانفرنس په د افغانستان د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. ټاکل شوی د کانفرنس د مارچ له 15 د مارچ تر 19 دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت د طالبانو نومول شوی والي په شمول 12 وسلوال وژلي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا نومول شوی والي زبی غازی په هغه وژل شوی کسانو کې شامل دی چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لمینځه تللی. د ښاغلي یورش په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوالو طالبان ټپیان شوي هم دي او حکومتي لوري ترې یو اندازه وسلې او مهمات نیولي. وسلوال طالبان چې د فاریاب ولایت په ځینو برخو کنټرول لري، تر اوسه د دې پیښې او په ځانګړي توګه د فاریاب لپاره د خپل نومول شوي والي د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. سبا به د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه وکړي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان دریمه لوبه وي. د کرکټ نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې تر دې مخکې د سې شمې پر ورځ له کوربه هیواد زیمبابوې څخه هم افغانستان په 2 منډو ماته وخوړه. افغانستان 199 منډو هدف پوره نه شو کړی او ټول لوبغاړي په 194 منډو له لاسه ورکړل. اوس باید افغانستان دوه راتلونکي لوبې چې له هانګ کانګ او نیپال سره دي وګټي او بیا د شپږ غوره منو لوبي هم وګټي او په هغه صورت کې به د نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي چې هغه ټیمونه چې افغانستان یې مات کړی دی ډېرې ښې ونځلیږي. د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي دا سیالۍ د 10 ټیمونو په ګډون په زیمبابوې کې پیل شوې او یوازې 2 ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. نوموړي وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې جنوبي کوریا وویل پیونګ یانګ غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرو اترو ته داخل شي او که په دې خبرو کې پرمختګ وشي دا هیواد به اټومي ازموینې وځنډوي. سیول دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو هیئات په شمالي کوریا کې له چارواکو سره لیدنو کتنو ستون شو. ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي په ډیرو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټولې ښکېلې خواوې جدي هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه نړۍ ساری او انتظار باسي خای دروغجنه هیلوي خو امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې پر هر لوري جدي حرکت وکړي. شمالي کوریا تر اوسه د جنوبي کوریا د دې اعلان په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکي وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پر راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو یې ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. دا څرګندونې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کاتس پرون د امریکا د سنا په یوه کمیټه کې وکړه. موسکو په پرله پسې توګه مخکې اوس د امریکا په سیاسي چارو کې مداخله رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د این بی سي تلویزیون ته په مرکه کې وویل موسکو د دې تورونو په اړه واشنګټن څخه د دقیقو شواهدو غوښتونکی دی. د امریکا استخباراتي ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د نتیجې ته ورسید چې روسیا د امریکا د 2014 کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د لاسوهنې په هدف د انټرنیټي تبلیغاتو او هک کولو د یو پراخ کمپاین تر شاوه. د هغې وروسته په دې اړه د تنظیم شویو هڅو په اړه پرله پسې شواهد ترلاسه شوي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسۍ الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. دا پوځي ترانسپورتي الوتکه تېره ورځ ناوخته د حمیمیم پوځي اډې ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د انډي شپږویشت ډوله دا الوتکه د لازقیا سیمې ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډې کې د ناستې پر مهال ولوید چې درې درش پرلې او شپږ عملې وجل شوې. ټول وجل شوې روسان خودل شوې. د روسیې دفاع وزارت چارواکي وایي احتمال لري د الوتکې بعد د تخنیکی ستونزو له کبله سقوط کړی وي او دوی په سیمه کې د کوم داسي برید نه خنخاني نه دی لیدلی چې د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوې دی. ازادي رادیو ته غوګیست د نن چهارشنبه د هوت شپړسم مارچ اوم په دې خبرونه کې به مخکې واوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په اندونیزیا کې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو یو غونډه وشي.
موږ غواړو چې د افغانستان روانه جګړه دغه له اسلامي لحاظه چې درې هیوادونو کې ودماو ترمنځ تر جګړه باندې او د جګړې په عوامو باندې بحث.
د تازه رپورټونو په اساس د غزنی د قرهباغ د معترضانو د اعتراضونو د سیړلو لپاره یو پلاوی له کابل غزنی ته تللی او ویل کیږي چې د اوس لپاره هلته معترضان آرامه شوي دي. په سوریه کې د روسیې الوتکې د لویدو د پیښې قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی او د ژوند په رنګونو کې هم اوري.
پخوا په رقم باندې چې شیدیارې به دهقان کولې فصلونه د مځکې ډېر وو. یو فصل به ورته شیدیاره کړو هغه عینې لکه سره دغسې وو. اوس خو یو دم دغه مځکې ته اوبه ورکوي بیا کود کیمیاوي ورکړي مځکه وي کلکه نو کود کیمیاوي له هغو پسې بتره کړي.
به هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او ته د خېدی راز لومړی مطلب ته. اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه توب وکړي. دا غونډه چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي پکې به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان برخه واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه بل دینی پلاوه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي هیلری دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره په یو فتوا تمام شي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال وایي د جاکرتا غونډه د اندونیزیا د ولسمشر لخوا رابلل شوې او پکې شاوخوا 50 تنه دینی عالمان برخه اخلي چې له شرعي پلوه به د افغانستان پر رواني جګړې بحث کوي. په دې کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان د جګړې یو مهم لوری دی بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به 15 تنه دینی عالمان له افغانستان څخه، 15 تنه له پاکستان او تر 15 زیات نور له اندونیزیا څخه ګډون وکړي.
موږ غواړو چې د افغانستان تر ناورین د افغانستان کې روانه جګړه چې په طبي شکل په یو تحمل شوی جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه له اسلامي لحاظه چې درې هیوادونو کې ودماو ترمنځ تر جګړه باندې او د جګړې په عوامل باندې بحث.
د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا چې تیرونه د کابل پروسی په غونډه کې ګډون درلود وای هیلمند چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره په یو توافق یا د دینی عالمانو په فتوا تمام شي. کالا او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د دینی عالمانو له شورا سره د جاکرتا د دې کانفرنس لپاره پرچمتوالی غږیدلی. که څه هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د دې کانفرنس د جوړیدو دقیقه نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې د مارچ له 15 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې موده کې به جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رادیو ته وویل چې اندونیزیا د افغانستان د سولې په هڅو کې موثر او مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جاکارتا کې به د دینی عالمانو په دې غونډه کې د انتحاري حملو پر ضد هم فتوا صادره شي کنه، ښاغلی حلیمی وویل
انتحاري حملې په باب باندې موږ د فتوا ته ضرورت نه لرو او هیڅ اسلامي نظام اسلامي هیواد فتوا ته ضرورت نه لري. حرام په قرآن کې معلوم دي او حلال په قرآن کې او په دین کې معلوم دي. انتحاري حملې حرام دي او دې ته هیڅوک هم دې تحلیل یا دې حلال ویلو جواز نه شي ورکولی. هر البته په روغو موضوعاتو باندې بحث کوي چې انسان دغو انتحاري حملو ته مجبوری چې انتحاري حملې وکړي، آیا دغه موضوعات له شرعي لحاظ نه دي انسان
انتحاری حمله وکړي. د جاکرتا دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه یوه بله نړیواله غونډه د همدې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شي. د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا نن د یوې اونۍ په مخه واشنګټن ته ځي او د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي برمن جنجوا به د تاشکند له غونډې مخکې امریکایي چارواکو ته وایي چې پاکستان د افغانستان په اړه څه کولی شي او څه نشي کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ اساس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، دا هم اوس تاسو ته خبرو او خپل خبريال سره به وګورئ چې په غزنی کې د موتریزینو وضعیت څنګه ده. ویل کېږي د زینو رسنۍ رپورټونو په اساس له پرون شپې راهیسې موتریزان آرام شوي دي، خو دا چې په سیمه کې وضعیت په خپل څنګه دی د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت شه به مخکې لمون سره خبري وکړي. هغه ویل چې بیگازین رسنۍ رپورټونه ورکړل او عاجل خبرونه خبرول چې په غزنی کې د کابل د هیئت په منځګړیتوب د موتریزانو اعتراض آرام شوی دی د درې ورځو په مخه باندې. خو شرافت له غزنی والی ښاغلي کریم متین سره خبري کړې وي او ویل چې په غزنی کې لا هم د موتریزانو اعتراض دوام لري. غزنی کې د قرباغ ولسوالۍ یو شمیر خلک له څلورو ورځو راهیسې د اعتراض کوي او وایي چې ځینې کسان په غزنی کې د قرباغ ولسوالۍ کې وژل شوي دي او ځینې لا هم د برمته کوونکو لخوا برمته نیول شوي دي. فکر کوم له خپل خبريال سره به زموږ د تماس په اړه باندې هڅه کیږي که زموږ له خبريال ښاغلي شرافت سره زموږ خبرې وسلېږي. شرافت صاحب زما غږ اورئ؟ سلامونه، ستړي مشي. بلې اورېدونکو ستاسو غږ اورئ، مهرباني وکړئ ما خبرې وکړي تقریبا ځکه چې ستاسو ټلیفون نه روخ کیده. لطفا تازه جزئیات څه دي له ښاغلي کریم متین سره مو چې خبرې وکړي هغوی څه وویل؟
ستانیک زای سه بوران دي چې له متین صاحب سره ما خبري وکړه. د ویل چې لا هم پر لټکونکو یا دغه لارین کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راز د ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمه وهلې دي. دغه لا هم د لارین کوونکو اعتراض نن پنځم ورځ هم ادامه لري.
یعنی هغه رپورټونه چې نشر شوی مخکې رپورټونه نشر شوی وغه څنګه وغه صحیح نه دي، سم نه دي چې ګواکې دوی یعنی اعتراض کوونکو اوس آرام شوي دي او څه لپاره کې څنګه؟
نه دا نه درست دي، ځکه دا وړاندې ما خپل د ښاغلي متین سره خبرې وکړلې. د ویل چې زموږ سره لا تر اوسه هم دغه لارین کوونکي کانې شوي نه دي او زموږ دغه غوښتنې چې کوم لکه مرکز کابل څخه کوم هیئت راغلی و د دې سره په خیمه کې کوم تړون لاسلیک کړی چې موږ به د درې ورځو لپاره دغه د کابل کندهار ترمنځ کومه لویه لاره چې دغه به خلاصوو، خو لا هم دغه پر لټکوونکي یا لارین کوونکي ول کانې شوي نه دي او دوی غواړي چې وایي یا موږ ته به خپل هغه قاتلین راکول کېږي او
په غزنی کې په خرابخ کې څه پیښه شوې وه؟ لطفا لنډ راته وایي کېدای شي اورېدونکي ځینې نوي خبر.
د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې تقریبا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت دغه ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یو کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د محمد ابراهیم په نامه باندې ناپیژان د وسلوالو په مرموز ډول درې غړي وژلي و. دغه راز یو څه ځای ته ټکړې او دغې کورنۍ دوه تنه یې ژوندي له ځانه سره وړي وه. سیمې خلک وایي چې دغلته د پښتون او هزاره قوم تر منځ بچیوانه ده او دغه هزاره قوم کړي دي.
بلې شرافت صاحب، شرافت صاحب، د کابل کندهار د لوی لارې د تړل کېدو په اړه ته وایي چې هغه لاره که تړل شوې وي څومره خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي؟
ډېرې ښه موضوع ته دې اشاره وکړه. وړاندې د لارین کوونکي تر څنګ هو راته هم دغه موټر چلوونکي زنګونه وایي چې موږ ته په میلیونونو نه میلیونونو افغانۍ زیان اوښتې دي. موږ دلته مثلا میوې نور داسې څه په لاره کې عدالت او مثلا خونساسو او راستس ولا واغه مریضان په لاره کې بند پاتې دي. دوی خپل هم دولت خواست کوي چې دغه لاره دې ژر تر ژره خلاص
شي
او موږ په لاره کې بند پاتې.
بله، مننه کوم شریف الله شرافتو چې د غزنی د اعتراض کوونکو د اعتراض د 15 ورځې د دوام په اړه باندې تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس ملالی بشیر ته وغوښتو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې لوستې دي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: امریکا وایي طالبان باید له کابل سره خبرې وکړي نه له واشنگتن سره. د امریکا په کورنیو چارو وزارت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په برخه کې مرستیال الیس ویلز له قوله لیکل شوی چې امریکا نسی کولای د افغانستان د حکومت او خلکو ځای ونیسي. افغان ولسمشر تیره اونۍ طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د ویل چې د سولې لپاره به یو چوکاټ جوړ سي او روان به وسي او طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه وپیژندل سي. تر اوسه طالبانو د سولې دغه وړاندیز ته جواب نه دی ویلي. د وال سټریټ ژورنال په مقاله کې راغلی چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز په کابل کې تر خونړیو حمله ورسته دی. طالبانو په دوه حملو کې د لشتر لژه دوه حملو مسؤلیت ومانه چې پکې سل کسان وژل شول. جاکارتا ګلوب آنلاین ورځپاڼې په انډونیزیا کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د غونډې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي چې افغان او پاکستانی دینی عالمان به د رواني میاشتې له 15 څخه تر 19 نیټې پورې په انډونیزیا کې د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي. راپور وایي چې د کانفرنس نیټه شایي تغییر وکړي ځکه تنظیمونکي پر دې غور کوي چې د طالبانو استازي هم ورغوښتل سي او د میلمنو فهرست تر اوسه نه دی بشپړ شوی. مقاله لیکي چې دا کانفرنس د انډونیزیا د حکومت پر غوښتنه جوړیږي او هدف یې د افغانستان جګړې ته حل راایستل دی. تیره اونۍ د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا او د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی کابل ته سفر وکړ. مقاله همداراز د دولتي خبري اژانس انتارا د راپور له مخې لیکي چې انډونیزیا ځکه د منځګړي په توګه انتخاب شوی دی چې افغانستان باور لري دا هیواد بې پرې دی. شپیګل آنلاین په جرمنی کې د کوچنی عمر په ناغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. دې خبرونې د اتو افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې جرمنی ته یوازې تللی دي او د هغوی د ورځني ژوند په اړه یې اوږد راپور جوړ کړی دی. خبرونه له دغو څخه د دوو په اړه چې نومونه یې اشرف او عبدالله دي لیکلي دي. مقاله لیکي چې عبدالله ډیر اپلتی وایي او اشرف غواړي د کوچنیانو ډاکټر سي. په مقاله کې راغلی چې اشرف او عبدالله د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي او نتیجې ته سترګې په لاره دي. په وروستیو کلونو کې زرګونو د کوچني عمر پناه غوښتونکي جرمني ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږی ستاسو د راډیو پټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستل او اوریدل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغو کسانو د مجازات غوښتنه کوي چې د یو هیواد یو وتل مسل ابراهیم عابد سپکاوی کړی. لته ورو څو ورځې راځي په ټولنیزه میډیا کې یو داسې ویډیو لاس پلاس کیږي چې پکې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د انتقادي او تنظیم پرونو تکړه مسل ابراهیم عابد نشایی مواد کارولی. خو پخپلا عابد وای چې د لپاره یو د سیسو او زینو کسانو غوښتل چې د بدنام شي. د وصل وصال رپورت ته وګدو.
د افغانستان نوموتی ممثل ابراهیم عابد ته منسوبه ویډیو په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا کې په یوې ګرمې موضوع بدله شوې. دغه ویډیو چې د شپې په تیاره کې په ګرځند موبایل اخیستل شوې پکې ابراهیم عابد او په پلنګي لباس ملبس یو شمېر کسان لیدل کېږي چې په توهین امیز ډول ادا کوي چې ښاغلی عابد الکولي مشروبات څښلي دي. په دغه یو نیم دقیقې ویډیو کې یو کس نری وهي چې دغه ویډیو ثبتول د دوی ولاسته راوړنه ده او لا ابراهیم عابد نه د خبرو غوښتنه کوي خو عابد څه نه وایي. د ویډیو په وروستۍ برخه کې دوه تن نور دغه کړنه ناسمه مهمه بولی او د ویډیو د سب د ودرېدو غوښتنه کوي. ابراهیم عابد دغه ویډیو لخپرېدو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده. دغه په خبره سو کل وړاندې یو شمېر کسانو په پخمان لسوالۍ کې د وی ملمسیا پر مهال دغه پخوړو کې نشي مواد ګډ کړي وو او بیا یې ترې دغه ویډیو اخیستې وه. خاغلی عابد د سه شنبه پورس په خپل فیسبوک پاڼه کې د ویډیوي پیغام لاري ویل چې په ټولنیزو میډیا کې خبره شوې ویډیو د نوموړي د اصلي شخصیت خودنه نه کوي.
کوم ویډیو چې په دې ورځو کې خبره شوې زما لپاره ډیره زورون کې دا کده ویډیو تاسو نارامه کړی زه متاثر یم. دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده او زما د واقعي شخصیت خودنه نه کوي. دغه ویډیو زما د کار مخه نشینی ولې او شمنه کوم چې د پخوا په شان به په پوره ژمنتیا او پاکۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم.
ابراهیم عابد له 1300 کلون رئیس د تولو په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په یو انتقادي او تنظیم خبرونه شبکې خندکی د ممثل په توګه کار کوي. عابد په دغه ټلویزیونی خبرونه کې زیاتره وخت د یو شمېر دولتي او سیاسي سیرو په بڼه ظاهريږي چې تر ډیره انتقادي وي. قتل وهل ټکول او لس پکاوی د کمل هغه موارد دي چې لا دی وړاندې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو ورسره لاس او ګریوان دي. خو ظاهرا د دې ویډیو خبرېدل چې پکې یو شمېر کسان د یو افغان ممثل سره لس پکاوی د کمل کوي بے مخینه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال صدقه فاضل سنچرکی د سه شنبه پورس از رادیو ته ویل چې د دې ویډیو د سبت ملین باید مجازات شي.
د دې قضیه
د جدي څېړنو او ابادو د روښانتیا غوښتونکو کله چې قضیه روښانه شي کوم کسان چې د دې پیښې سبب شوي باید تر څېړنو لاندې ونیول شي او مجازات شي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یادې ویډیو د سړلو لپاره کشفی بنسټونو او د پغمان ولسوالۍ امنیت قومندانې ته لازم هدایت ورکړل شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د هغو کسانو د مجازات غوښتنه کړې چې یادې ویډیو یې ثبت او نشر کړې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په سوریه کې د روسیې د یوې ترانسپورتي الوتکې د لوېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته رسیدلی دی. دا پوځي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم هوایي پوځي اډې ته نږدې ولوېده. د روسیې دفاع وزارت وایي داسې نښې نښانې نشته چې ګوندې دا الوتکه دې د برید په نتیجه کې نسکوره شوې وي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 90 تنو ته رسیدلی. دا پوځي الوتکه د سې شنبې په ورځ د همیمیم پوځي اډې ته نږدې ولوېده. د روسیې د دفاع وزارت پرون ماښام وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې 3 سپرلۍ او 6 تنه عمله هغه مهال ووژل شول چې د ان 6 ډوله پوځي ترانسپورتي الوتکې د لازقیه په ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال سقوط وکړ. د الوتکې ټول سپاره روسان خودل شوي. د روسیې پوځ تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 تنه اعلان کړی وو. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویلي ډیر ګمان کېږي چې د الوتکه به د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې وي او داسې کومه نښه نښانه نشته چې ګوندې کوم برید به د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوی وي. روسي رسنیو د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې وایي د پیښې په سیمه کې د هیڅ ډول برید رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي په دې اړه څېړنې پیل کړي چې آیا د پوځي الوتکې د خوندیتوب له مقرراتو سره سم فعالیت کاوه او کنه. روسیه د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. مسکو په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې هوایي کمپاین پیل کړ او توانید چې په دې هواد کې د جګړې مسیر د بشر الاسد د رژیم په ګټه بدل کړي. تر اوسه پورې په سوریه کې تر سلويختو زیات روسی پوځیان وژل شوی. همدارنګه ویل شوی چې روسیه د سوریه په جګړه کې تر دې مهاله 9 پوځیان وټکې له لاس ورکړي. تیرمایش د روسیې 125 ډول الوتکه د ادلیب خار کې نسکوره شو چې ګومان کېږي لوګي څخه په وشتل کېدونکو راکټ نسکوره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې الوتکې پیلوټ د دې لپاره چې د دښمن په لاس ورنشي ځان په یو لاسي بم وشلې. په سوریه کې د روسیې پر پوځي هوایي اډه او د دې هواد په شمال کې پر یوې سمندري اډې په ورستیو کې بریدونه زیات شوې دي. د روسیې دوه پوځیان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د همیمیم پر پوځي اډه د یاغیانو د توغندیو په برید کې وشل شول. کرملن وایي په دې برید کې د روسیې الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو یوې روسیې ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په همیمم کې وروسی الوتکی ویجاړی شوې دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې شوي ورزو لاندې خبرونه ته
په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی وایي د جاکارتا په غونډه کې چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 دینی عالمان ګډون کوي چې په افغانستان کې به روانه جګړه له دینی لحاظه وڅېړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی په شمول 12 وسلوال وژلې دي. د بلخ ولایت پولیس وایي د دولت آباد پولیس والی کې څلور تنه وسلوال طالبان وژلي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان دریمه لوبه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکی وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وایي ویل چارواکی ډاډمن نه دي چې دقیقاً څه ډول مداخله او څه وخت. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سایت www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه
رمضان د غزنی د ولایت
د پخا په رقم باندې چې شډیاري به دهقان کولی فصلونه د مزکه ډیرو. یو فصل ورته شډیاره کو هغه عین لکه سره د غشي وو. اوس خو یو دم د مزکه ته وګور کوي بیا کو د کیمیاوي ورکی مزکه ویک لکه نو کو د کیمیاوي له غوب سی بتره کی خو یوازې هغه فعلی ظاهري حالت یې ګوري. هغه یو فصل مدي نظر نیولې هر مواد سی بیا هغه ورکی هغه خپل سمره جن واخلي نور د انده د لپاره د مزکه هم خرابوي د مزکه ماهیت د لاس ورکیږي.
خلک وایي دغه نوی ماشینالات راوتلي کاري اسانه کړی، په دې باره کې څه وایي؟
کار خو اسانه کړی د خو په دغه صورت سره دهقان دوه درې ورځې کولبه کوي، دا پر ځان منلې ده او ماشینالات یې په نیم ساعت کې ورته کوي هغه کولبه. خو د دغه کولبه او د هغه کولبه په کرهنه کې مسؤلیت ډیر ده. هغه صحیح کولبه کوي دغه د ماشینالات مزکه کله کوي ټکټر لداري چې قلب کوي اغه ټکټر ډرایور ته د معلومي دي چې دام زکه له پخواج خدمره کله کسوي ده په قلب کې ورته معلومي او دغه څو د بیل په ذریعہ خو به خې معلوميږي.
د ستاسو په خالي سیستم باندې خپل لکه کار کوي څنګه بیا کله چې د بازار کې نور شي یعنی نور دوستانم چې له نوې طریقو نه کار اخیستي کړنه برخه کې څومره فرق لري د تاسو دغه محصولات دی ول محصولاتونه؟
ما خپل سیب له یو کال تر بل کال د خپل وطن سیب ما په خپل کور کې ساتلی. اصلي ماهیت یې له لاسه نه دی ورکړی. د دې علت څه دی چې دغه هغه پخوانی کرنیز حالات یې و. دوستانو ته به توپې لیږلې له دغو څخه هندوانه ساتل کېږي، خټکی ساتل کېږي، خرابېږي زرنه، انګور یې ساتل کېږي، سیب یې ساتل کېږي. مثال په توګه دغه نوي شانس اوس راغلی دی تاسې وساتئ په کور کې د زومي دپاره امتحانا زه به له خپلې منطقې څخه یو شی راوغواړم، تاسې د لې راوغواړئ کې دی تاسې به په خپله دا ثابته شي چې هغه شی نتیجه ورکوي نسبت دغه شی ته چې کود کیمیاوي په استعمال سره.
ازادي رادیو ته خوږه ستاسو د رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمندنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په www.azadiradio.com ویب سټ باندې اوریدلی شئ. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به اته بجی وي بیا به ستاسو خدمت تر اعظم د اته بجو په پروګرام کې به لومړی نیمایي کې همدغه مهم راپورونه او خبرونه چې اوس مو اوریدل و به یوري او بیا به په دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبر شي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادی رادیو ته غوښتمنانه چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه پښتو خبری خبرونه مو واوري د مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی چې د ازادي رادیو دویمه سارانه خبرونه تاسو ته وړاندې کړی مهرباني.